سی په پښتو کې یا ابتدای وسی چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو د پر د یو مکتب کار وکي، یعنی د غوی علمی او فکری روزنه مو وکي. زه چې مطلب له ډېر وخت کمی ادبی مجلې زوینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه يم ځین مطمئن سوی، نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبی تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپل ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه د ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی نور قاسم قاسم، نو دغه ملګري له ما سره خبرې وکړې، فیصله یې دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او دا خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغوند سي د لیلا د زنې خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبي مجلې دپاره دا ښه نوم دی.
آیا صاحب، دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله، یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، یا ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستی، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و، په دالنبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې څه نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوي دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک بې فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې د پاره کار کاوه، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب لوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمد ایاز صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم سته که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړه، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کوم خپرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل، خدای دې وبخشي، ما ته وویل ته څه پیمانه هم لرې د لیک او د تخلیق د انتخاب د پاره کې نه لرې؟ ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندیش و د عبدالرؤف عارف، هغه ما ته شاباسی وویلې، ویل که ته دارنګه کولی سي، یعنی دونی لویه فیصله هم کولی سي، بیا ته مدیر جوړېدلی سي. که د هغه لیک ټیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپریږي، که نه معیاري نه به خپریږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمدایا صاحب، په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهم هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله، زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تا ته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تا ته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره، له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې شي. نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب، تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیاتو هم اغیز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې، ما اورېدلې ده چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار، که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په در نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هیچ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. کې مطلب ثابتول غواړي، په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکاره شاعر کیم در عباس. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونې ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زیم له کومه ځایه چې درویش انتها ده، له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیرې پکې رانیسو، وایي پلانکۍ مو ومانی بس زیات بېخام مخامنم. دا هغه خپل مقام دی، لا هغه من کار نه کوم. خو بهر ال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي، او په هغه کې خو په نو ځوانانو کې خو ځینې دارنګ شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې، مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدای شي، ګوند د هغوی شاعري دونی مخته تللې ده. ما چې دا هېواد شپون پیدا کړي، ما دا د نت شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله. یعنې یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هېواد شپون پیدا کړي. زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پېژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نو هم په خبر. خو ما پیدا کړي، ما دا سړی تجویز کړي د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره، او ما په دا ادارې کې دا لیکلي دي چې په هره ګڼه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې ګڼه کې خصوصي ګوشه و هغه ته ورکوو، او دا خصوصي ګوشه به د هغه دپاره یو ادبي اوارډ وي. نو دارنګه انشاءالله که په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سان نګار وهم موږ به رابرسېره کوو، که ښه نقاد وهم موږ به رابرسېره کوو، که ښه محقق وهم موږ به رابرسېره کوو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې یو ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیز رسنۍ نوې انټرنیټ نو نو کوم شان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده زه یم چې نیټ هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نیټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کشي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل شته چې مال نیټ هم اخیستې دي، خو په نیټ کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده دا هغه داخل را لړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چې چاپېږي په دغه غټه کچه کې چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرری کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا تری فور سایز ما ته خوند راکوي، نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په الماری کې سنبالېده یې اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرری کې شته، زه یې نسم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک په خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبی مجله تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه ناڅه خبرې ور باندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسه، ژوندی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عینحال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپل د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی، ما شخصا البته چې ټول دی پیکانی سي. په شرق کې یو قسم تعریف کیږي، په غرب کې بل قسم تعریف کیږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوي طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه یې همیشه ډېره ګرانه او پیچلې. د طنز تعریف هم دغسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عام لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یعنې د طنز پوهانو سره
او په قانې سوی
قانې سوی مو د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنې د لیکنې د یوې هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي او هدف پر اجتماعی ناخوالو باندې برید او د اجتماعی ناخوالو اصلاحي د طنز دی.
احمد صاحب دا خو به په دې ورستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر ستا ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر جواری، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه یې، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی اوسي، یعنی ولې چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه وه چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد وه چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. دغه څخه را وروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډیره نه ده زړه. په خوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حجب و. نو اکثر بخوانی طنزونه که وګورو دی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویل سو، یا اکثر شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویل سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بلګې لرو. البته خوشحال بابا بول باندې د طنز نوم نه یې، یا به نه د طنز په نیت لیکلی او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېدی چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي، د ښکارې شعور کړې دي. خوشحال بابا عالم سړی و، په ژبانه پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړی و، په تیر بیا د فارسی او د عربي ده. نو دغه څخه را وروسته که بیا نور مغمخ تراسو، بیا د غنی خان په شاعرۍ کې د طنز ډېر سرکونه دي، سو ډېر شي بیلګې دی سو. او د غنی خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز واره مستقل اثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خبر ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبق په ډول معرفي شوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ شوی دی. طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو هغه ادبي شکل وو چې تاسو خبرې ور باندې وکړې. د ولس ترمنځ کوم ډولونه وو، یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یا طنز ته نږدې بللی سو، یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود وو؟ او بل خپل طنز څه معنی؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمې او نخرو ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې تاسو ته مخکې ویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال او هدف د ټولنې اصلاحي ولسته راځو. موږ ډېر په خاص خبر ورسره بندارونه کې ځینې ظریف خلک د لوړ خلکو په ټوکیان بولله، پایناتیان به بولله، او چا په ساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق، د خپل برداشت سره سم پر دې باندې نمونه یې شو. البته نمونه به ډېر علمي نه و.
یو موبایل پایناتی، ها؟
پایناتی و.
د دې معنی څه ده پایناتی؟
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک بخندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی، دا به هغه ولسی خلک و چې دوی به ډېر ظریف خلک و. د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکی اچېدل، ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې. په ټولنه کې به ډېر ظریف ټکو ته پام کېده، چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي، یا مثلا تلسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک یې هیڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټلسکوپ سره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني ډېر صاف ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نوې هم وه او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هېچا به ورته پام نه و. په لومړي ګام کې به خلکو وخندله خو بیا د خندا په جریان کې وروسته به د ټولنې ناخواله توم ورپام شو. دې ته شفاعي طنز ویلی شو. نو که د حج او د حضر څخه جلا کو حج و معمولا شخصي عقده چې څوک کولی دی یو چا څخه کسات اخلي هدف یې غچ شخصي عقده او د یو فرد د یو مشخص شخص یا د کورنۍ توهین او سپکاوی چې ریشخنده یې کنه په چا ملنډې وي په هغه کې که څوم ظرافت یې خدا چې هدف اسلامي نو هغه ته طنز نسو ویلی یا دغه مثلا حضل کرا واخلو حضل کې پچکوی زیاتې چټیات زیاتې په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبرې هغه د شرم خبرې بیا دلته به بشرمی سره کیږي. معمولا پوچ ژبه کاریږي که څوم هغه خلک خندوي خونه دي طنز. بل دریم شکل یې چې په ولس کې ډېر مرواج دی تر اوسه هم هغه ټوکی دي. ټوکی تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی یعنی تر ټوکی نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرو نه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو د محتوا په شکل نه ځکه چې داسې ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکی لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري ډېر قوي ظرافت لري او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه شوي دي. خو بیا داسې ټوکي هم لرو چې هغه حج وي هغه په یو شخص باندې نیول شوي په یو منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنیو باندې کله کله حزل هم وي یعنې داسې ټوکي چې یوازې خندا ده خندا دپاره. نو دا ټوکي خپله د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مرواج دی. د شفاهي طنز بل شکل هم لرو یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې ډېره هنري ده با شخصیت سړی هم دی یعنې با شخصیت دا معنی چې نه خپله سپک دی نه بل سپک دی. دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې اما دا زمینه نه ده مساعده دا د ژوند په خطر کې دی. نو بیا د خپلې ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې سړی کیسه کوله فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی فلانی ویل چې دا اوسنۍ وضعیت داسې دی د خپل ادرسه نه وایي تم طنز دی خو شفاهي طنز یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم ادرسه نه دی معلوم په دې وروستۍ کې دا شفاهي طنز هم لور د هغه ځای کې چې د بیان ازادۍ نه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې و په هغه ادبي کړي کې پولیسو باندې نه کې داسې خلک ډېر و چې په داغه په سیاست باندې به خپل انتقادونه د ټوکی په بڼه کول هغه به نور ته منسوب را حال چې دا بده خپل نظریات و بیا روسي کړه زمينه مسایده اوس بیا هغه ولیکل.
خلاصه دا دې راته وایست چې پولیس کې کوم ډولونه مندلای شو د تند
پولیس کې یو شفاهي تنظیم دی چا هغه د ټوکی په شکل د خاجرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه یې جوړه کړې ده خدای ځانته منسوب کړې وای یو وخت داسې په سفر کې وم داسې روان شوم دا مې ولیدل دا هغه مې ولیدل هغه په حقیقت کې یو خیالي کیسه یې د سفرنامه نه د سفر خاطره یې نه یو طنزي د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطره کې ځای پر ځای کړی یو دغه شفاهي شکل دی د طنز. بل تمثيلي شکل دی ځینې کومیډانان ست په ولس کې په هغه کې شزې شامل دي شزې په ودونه کې د نارینه کالي اغوندي د نارینه اغوندي خپل برتونه په طبيب باندې تور کې لنګوټه وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کوي د یو ظالم پلار تمثيل کوي چې لوري د پیسو په مقابل کې کړی د خرڅ کړی ده دا تمثيلي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا امداسې شزې ورته چک چک کوي او دته په کندهار کې ناټکوم وای او دا شید چې په دې کې ډیر مهارت لري دته ناټکيان وای دا نو دا یو خاص شید یا خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي. نو په لاندې ډول ویلای شو چې په ولس کې د طنز دوه شکل لري یو شفاهي طنز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینې شادو کې تمثيلي شي د دې ورا خواته شفاهي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک تنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندې شوی دی هغه یا د نقل په شکل کې دی یا که منظومه فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دی د اتان د نارو په شکل کې دي، دغه سي د نور ولسی سندرو په شکل باندې خوندې سوی دي. یعنی کله چې ما مخ کې تانز یو سب کو بلی، نو مش په خپل ولسی ادب کې داسې اثر هم لري چې هغه تنزی سبک باندې برابر لیکل سوی دي.
ډیره مننه. د کوم تعریف د تانز چې تاسو قانې کړی استه کله سي هغه امر ته وای؟
هیڅ یو تعریف ما نه قانې کی او نزه خپل یو د تانز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې ملوست دي د ټول تعریفات ترمنځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړی دي، چې یو ظرافت دی یعنی خندونکي وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرې شي، جالبه کې هنري کې ویزلې، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنی لکه د ورجو رنگ، د ورجو رنگ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجو ډیره وراوړي، ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاري. نو د ظرافت په تنس کې د لوستونکو د اشتها لپاره، د شوق لپاره کارول کېږي، او هدف اصلاح ده.
مهرباني کوم ده.
ژوند دې خیر اوسه.
Thank you. جانو دی تیری گی زیرا جی دے دمینے کاروان